شپږ بجې شوې. دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شبر ساسو کوربه یم شي چاري. تر هر څه مخکې خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنګټن په بریدونو تورن و. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره هغه مهال مخالفت وکړ. همغه و چې متحد ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. په کابل کې د کاچ ښوونیز مرکز یو شمېر زده کوونکو پر دغه مرکز د تیر جمعې د چاودنې له امله د قرباني شویو کسانو په یاد نن غونډه جوړه کړه. په دې برید کې 350 کسان ووژل شول چې 46 نجونې او ښځې وې. د دې مرکز یو شمېر زده کوونکي وایي هیڅ کله به له زده کړو لاس وانخلي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه زده کوونکي چې په دغه برید کې ټپیانې شوي دي وایي د علم د ترلاسه کولو لپاره به خپلې هڅې لا پسې زیاتې کړي. پر دې ښوونیز مرکز د شوي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د سشکال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې ناروېژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن ونن وویل چې بلاروسي زنداني فعال الیس بیالیسکي د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2022 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغه دریو د جنگي جرمونو د بشري حقونو د سرغړونو او لواک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا ښه هڅې کړې دي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لورې د اشغال شویو سیمو د آزادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي. د بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دې ته اړ کړ چې خبرداري ورکړي چې د کرملین له لورې د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. جمهور رئیس بایډن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي. روسیې تیرونې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایه مکلی سلمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي. دا ساجر ډو ماشمنې خبري مچلا اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د یوشتم کال په مناسبت ویل دي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پر حالو ځلو انتقادونه شوي. د کانکور یو شمیر برخوالي ګلمنې دي چې د خپل خوشي پانځي ته د تګ اجازه نه لري.
خفقان می پدې چې ژورنالیزم د رښتو نه حساب شوی دی.
مګر زما چې د مکتب دورې څخه مې حقوق پوندې ډېر خوشاله.
په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان پاشل د پاشل شپ اقتصاد مسله چیرې
په کلو کې په باندو کې په حیواني محصولاتو کې په باغداري کې په سبزي کې په میوجاتو کې په کروندو کې د خزي ونده تر نارینه خزيات.
د سپورت لړګر د افغانستان او تاجکستان د تنکي او ځوانانو د نننۍ فوتبال لوبي حال درکو.
مونگا پدې فکر کېو ترسو له تاجکستان څخه کومه لوبه ګټلې لږه قانون په زیات ګولې نسخه دا لوبه وګټه.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله لپاره ګواښ نه دی. طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د یوشتمې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې اعلامیه کې راغلي نړی هم باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات په لاره کې خندونه جوړ نکړي. طالب چارواکي دا شمال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې تر هغه ډېر لښته چې نړی ته ګواښته. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې.
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریزونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نکړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آند طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې تر هغارې ډلې شته چې نړۍ ګواخي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې له افغانانو وغوښتل شوې چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت داوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبلې درلوده. تر خوای د طالبانو واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په کڼون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې په هرات کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جماعت کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې وژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید غنی، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. ترڅنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ سوي ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر وی یو شمیر پخواني افغان پوځان له طالبانو او د طالبانو له مخالفو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د پخواني حکومت یو مخکنی ویاندوی باور لري چې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې سبب شوي چې ځینې پخواني امنیتي ځواکونه لشکېلو ډلو سره ملګري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار د خپل روسي راپور په استناد یو ور بیا له طالبانو او د هغولو مخالفو ډلو سره د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو خبره کړې ده. سیګار د راپور د جولای د میاشتې په 10مه کانګرس ته استولې. د ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې او باندنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د پخوانیو دفاعي او امنیتی ځواکونو ډیر لش مرغړي د طالبانو له مخالفو ډلو لکه داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ملي مقاومت جبهې او یو څه هم د افغانستان د ازادي جبهې سره یو ځای شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر د متحدو ایالاتونو د دفاعي استخباراتو د ادارې په قول زیاته کړي چې د افغانستان د پخواني امنیتي او دفاعي ځواک یو شمیر ټیټ رتبه غړي او یو شمیر ملکیان احتمالا د شخصي ګټو په خاطر له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د سیګار پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغانستان یو شمیر پخواني ټیټ رتبه پوځیان د اقتصادي ستونزو له کبله د کار لپاره طالبانو ته ورغلي دي. د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخواني ویندوی محمد راتبنش هم په دې نظر دی. هغه وایي
پخواني افسران او سرتیری بدون له دې چې کوم جرم ته لاس پوري کی کوشش کوي چې د خپل فامیل د ژوند لپاره دفاع او کورنی او چار وزارتونو او استخبارات ریاست ته ځان شامل کی او یو تعداد افسران او سرتیری چې د ژبنی او منطقوي تعلقاتو د طالبانو په لیکو کې ځان ته خطر احساس کوي د مقاومت په ګروپو کې ځان شاملوي. په دې صورت باندې د اقتصادي نامناسب وضعیت چې په افغانستان کې موجود دی افسران او سرتیری دې ته مجبور کړي چې په متخاصمو ګروپو ځان شامل کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سرمفتش ځانګړي دفتر د طالبانو د دفاع وزارت په قول ویلي چې د روغتیا په شان په ځینو برخو کې د پخواني حکومت د دفاع وزارت کارکونکي لا هم کار کوي او معاش ورکول کیږي. سیګار د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د افغانستان د پخواني اردو یو شمیر تخنیکی پرسونل او متخصصان پاتې شوي، خو له هغو شزو پرته چې په توقيف ځایونو او د شزو د بدني تلاشي لپاره ورته اړتیا احساسیږي نوري لکاره ګوشکړی شي ودی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو اتحاد ډلې تور پوری کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې بشري کړکیچ ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بشري حقوقو اتحاد ډلې په ساسي توپ د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي. بلی خواته د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مسول هیدر بار په افغانستان کې د دغه شورا کړنی د بشری حقوقو په برخه کې کمزوري شي. جزئیات د خاطر پر دې سپوره پورک.
په افغانستان کې د بشری حقوقو د نقص په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د بشری حقوقو اتحاد دلوي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د بشری حقوقو کړکیچ ته د مناسب ځواب ورکولو کې پاتې راغلی چیرې چې بشری حقوقو په بشپړ معافیت سره تر په هولند کېږي. د دغه ډلې پاس تازه توپ د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه پورس په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د داسې یو میکانیزم درامسته کېدو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت د تمدید ترڅنګ هغه کړي یو ډلې چې د سرغړونې مرتکبین دي حساب ورکولو ته راکش کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مخ پر زیاتېدو دي چې له تیر څه پاسه د یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پریښودل کېږي، حجاب پرې جبري شوی او مېرمنو ته د کار او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار هم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې څار د وس لپاره کافي نه دی او هغه ګډه شورا چې په دې برخه کې د څار مسؤلیت لري که څار پیاوړی نشي دا مسله نور هم جدي کېږي. اغلی بار په افغانستان کې د بشري حقوقو روان حالت اندېښنه ښیي او وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په دې اړه قوي او هر اړخیزه تګلاره رامنځته کړي.
دغه شورا د افغانستان په اړه څو ناستې جوړې کړې او له افغانانو نه یې په دې برخه کې نظریات هم اورېدلي دي. له هغو دولتونو چې په دغه شورا کې عضویت لري بیانې او اندېښنې راټولې کړي، خو دغه شورا چې کومه پرېکړه کوي د افغانستان لپاره ډېره کمزورې پرېکړه ده. سره له دې چې دغه پرېکړه باید ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت یو څه پیاوړی کړي، خو د بشري حقوقو نقص تا په کټو چې په افغانستان کې تر سره کیږي دا یو کافي کار نه دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 13 سپتمبر میاشتې له 12 منټي راهیسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناسته پیل شوې ده چې د هیدربار په خبره خای دغه شورا نن جمعه دغه اوګده ناسته پایته ورسوي. په دغه شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم ځانګړی بحث شوی او خای نه پایل شریک شي، خو د بشري حقوقو څار سازمان د خزو برخې مسؤل هیدربار دغه پایلې ته ناهیلی خی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د دوی د تعریف لمخې نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو مېرمنو ته د کار د اجازه ورکولو ژمنې کړې دي، خو لا یې نه دي عملي کړي.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور یو شمېر ګډونوال نجونو وایي اجازه ورنکړل شوه چې د خپل خوښې پانځه انتخاب کړي. د نجونو ته هم وایي دوی ته د اجازه هم ورنکړل شوه چې خپل ولایت پرته د زده کړو لپاره بل ولایت انتخاب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څام سګنې د کانکور از بوینه کې جنونو ته د ګډون اجازه ورکړل شو، خو د خپل خوخي په هنزي د ټاکلو حق تر اخیستل شو. هغه جنونی چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړي یو شمیر وای د دوی د ټاکنې په پاڼه کې د ټیرو په هنزيو انمونه نو اتلس کله نشمیله د کندوز اوسیدونکو ده. هغه چې د پنځشنبه په ورځ د کانکور ازموینه ورکړي، ازادي رادیو ته وای لدی عمل چې د خپل خوخي په هنزي د ټاکنې اجازه ورنکړل شو مایوسه ده.
زما د مشمتوب نه ارمنداو چې ز ژورنالیزم پونځه وایم او راتلونکي کې خبري اله شمه خفقان می پدې د ژورنالیزم د رښتو نه حساب شوی دی. نو زما خوخه دا وایو چې پنځه انتخابونو کې یو انتخاب ژورنالیزم مو چې زبدا او ټاکم او کامیاب شوم ورته د دې لپاره زه خفه شوم نه امید شوم او بل پر امتحان په جریان کې ویل چې تاسو لري ولایتونه مې انتخابوي چې تاسو ته نه کامیابیږي ځکه چې زه یو انجلۍ ما
ولې چې زه ولایت لار شمال تاسو د کړو کومه. مګر زما چې د مکتب دورې څخه مې وکړ په انځي ډیره خوشاله زلمې
دا جلی چې نه غواړي نو مې د حساسیتونو له عمل راپور کې اچي د پنځشنبه په ورځ کندهار کې د کانکور ازموینه ورکړه. وای له دې بهیر خوخنه ده. هغه ازادي رادیو ته وویل لومړی انتخابي حقوق خو د ټاکلو حق تر اخیستل شوی او
کړی چې امتحان شروع سو پر مې مشترک ته وزې کړل. نو ورسته چې امتحان سنه مخ په ختمېدو انتخابونه رااله نو مشته وویل سوچ تاسو هم پونځانی پکات انتخاب لري د نورو دای نه لري مشتي ول شتا سو کوک نس سی ویلای شي انتخاب حق نه لري نسته په سمډيره خپاسو مچولې د حق څنګه لرم چې انتخاب
کړ لکندهار د کانکور ازمويني یو بل ګډونوال چې هغه هم نغواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي رادیو سره خبرو کې هم تاسو ته زیات کړه.
د کندهار ولایت د شوز لپاره صرف طب شریعت اداري عامه تعلیم تربیه او ادبیات وو. نو ډیرې نجونې په دې انتقاد کاوه چې ولې اقتصاد، حقوق، کمپیوټر ساینس، انجینری، ژورنالیزم نسته، ځکه چې زموږ خوښه په دغه کې ده.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایان احمد تقی او د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالقدیر خاموش په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کانکور ازموینه د پنځشنبه په ورځ د تلې په 14 مال پلازمینه کابل پراته په ټول افغانستان کې پیل شو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سګنی کانکور کې 25,000 کسان ګډون کوي چې 15% انجونې دي. د ښاغلي خاموش په خبره د تلې په 28مه باندې په کابل او د همدې میاشتې په 29مه باندې د کابل په ولسوالیو او له هغو کسانو چې په ولایتونو کې د کانکور له ازموینې پاتې دي او ورسې ثبت نام کړي د کانکور ازموینه واخیستل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته انجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه دا ورکړل شوی.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویل دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% انجونې دي. د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین بها څخه چې په خو د لوړو زده کړو وزارت سره همکار وو دا پوښتنه وکړه چې انجونې له سو ته نزي کال ته به د انجونو ونډه په کانکور کې څرنګه شي.
د انجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خداسې اصول دی چې آئندہ کال کے چوز پہ ولسم پہ دولسم سن کے مثلا دولسم سن پونہ دین جنوی پارا ترل شوی دی. نو دا سوال بک دی افغانستان دی پخ دی اوسانی وقدارانو تا غیبی راجیوی چی آیا دوی با مثلا آئندہ کال کم دو پینجا در شدن جنو تا اجازہ ورکوی آئی نورکوی آئی که ورکوی دن جنوی با دی کمکی دکا دی خوب فارغانی نلیری.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
تاکل شوی چې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ملي ټیم نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منګولیا په وړاندې د لوبو ډګر ته ووسی. دا لوبه د فوټبال تر ولس کلنۍ شکت آسیایي اتلولیو ته د لار موندنې په چوکاټ کې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تنکۍ ځوانانو د فوټبال ټیم پرون شپه د دوشنبه خار په مرکزی لوبغالي کې ورسته تمرین وکړ. د دې تمرین ویډیوي تصویرونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک باندې خپاره شوه. د افغانستان د تنکۍ ځوانانو د فوټبال ټیم یو غړی حبیب الله هوتک وای
مونږ د نن ورځې تمرین سو اول چې په ډېر ښه ترتیب په ګرم کاري شروع سو او ان شاء الله د سبا بازی لپاره مونږ په دې فکر کې یو ترسو له تاجکستان څخه کومه لوبه ګټلې لږه خاموږه په زیات ګولې نسخه دا لوبه ګټلې ترسو مونږ سود وکړو د ملت آسیا سیانه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وایي
امروز نیاز به سور مبرم و اساسی برای
وایي نن بریا ته ډیر سرګند او اساسی اړتیا لرو. کوتوانی ګوچنند منګولیا په وړاندې بریا خپل کړو نو د سعود خواته به د منګولیا چانس حذف شي او دا ټیم به نور چانس ونه لري.
چانس نه خواهد داشت.
د افغانستان د سیال د چهارشنبه د ورځې په سیالۍ کې د کوربا تاجکستان په وړاندې ماته وخوړه. په دوشنبه خار کې د ازادۍ راډیو د تاجکستان د څنګ خبريال نرزالله لطیف وایي چې افغانستان او تاجکستان به د تلې د میاشتې په 14مه د یکشنبه پورس د کابل په وخت ماخام شپږ نیمې بجې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې تاجکستان ته ولاړ. د آسیا د فوټبال تر ولس کلنۍ د ښکته لوبډلو اتلولۍ ته د لار موندنې د مقدماتي سیالۍ د اکتوبر په 15مه پیل شوې او د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي. په دې سیالیو کې افغانستان د ایچ په ګروپ کې د ختیځ تیمور له انصراف وروسته له منګولیا او تاجکستان سره لوبیږي. د هر ګروپ مخکښې لوبډلې او د لسو ګروپونو ترمنځ 15 ښې لوبډلې به د سیالیو د کوربه تر څنګ د آسیا تر ولس کلنۍ د ښکته لوبډلو د اتلولۍ 14 لوبډلې جوړوي. د افغانستان لوبغاړي هیله مند دي چې لوبډله به یې دې سیالیو ته لار ومومي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې په واوري چې لومړی برېښنایی لارې بازار ته راوځي، خو مخکې تر دې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد، ننګونې او فرصتونه په دې اړه تحلیلي مطلب فریده سیال وړاندې کوي.
که هم طالبان د اقتصادي وضعیت د خکېدو د هڅو په اړه وایي، خو ویل کېږي د خکېدو هیڅ نښې نه ښکاري. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي، د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې شاوخوا 20 میلیونه خلک په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخ دي. د هرات د کرخ ولسوالۍ د شهرک سبس په نوم د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو یو کمپ کې د خلکو د بې وزلۍ وضعیت یو اوریدونکي ازادي راډیو ته داسې بیان کړ:
وراره، دغه ماجرین بېخي د بد وضعیت سره مخ دي. یوه ګوله ډوژې کور ته نه لري، کوچنیان یې زیږدایي کوي په ښارو کې، سیاسر یې هم روانې دي. وراره، د دغه ما خواهش د دغه محترم څخه دا دی او د مسیساتو څخه چې د دغه ورونو ماجرینو سره دې کومک وسي، یو توجه دې ورسره وسي. که ونه سي دا ماجرین ختم دي، بله د مرګ د حالات سره مخ دي.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په میلیونونه ډالر کنګل شول او تر اوسه پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا پر ځای دي، خو په وروستیو میاشتو کې امریکا متحده ایالاتونو په میلیونونو نقد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته ولېږدول. بلخوا بیا د نورو خیریه ادارو نمړنې مرستې هم را روانې دي، که څه هم د تیرو کلونو پر تله کمې دي، ځکه یو شمېر دغه خیریه ادارو افغانستان پریښی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي په بشري مرستو سره د افغانستان پاشل شوي اقتصاد ته سمون نشي ورکولی. د افغانستان د تجارت او صنایع خونی د مدیریت هیئت غړی ازرخش حافظي هم له دې خبرې سره موافق دی:
کله چې مرستې بندې شولې او بینلري اړیکې وشکېدل، نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو، بانکي سیستم د بینلمللي مناسباتو څخه بې برخه شو، او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشپړولې هغه هم ختم شو، او هغه پروژې چې جوړ شوې وې هغه هم منتننس درلودل، یعنې حفظ او مراقبت ته اړتیا درلودل، یا یوه برخې جوړ و نور برخې جوړې نه وې. دا هم پتاپو دیدل، او دا نوې حکومت چې راغی د سیاسي اختلافاتو پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید ندی پیژندل شوی، او نشي کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي، د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې افغانستان سره 1.2 میلیارډ ډالر بشري مرسته کړې ده. هغه د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې وویل، بشري مرستې دایمي نه دي، نو ځکه د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره باید یو سیستم جوړ شي. محمد امین فرهنگ افغان اقتصاد پوه دی. هغه هم په دې باور دی چې بشري مرستې د افغانستان د اقتصاد ښه کېدو سره مرسته نشي کولی.
کومک های بشری که به افغانستان صورت میگیره،
بشری مرستې چې له افغانستان سره کیشي مصرفی شي، داسې چې خلک له هغو څخه د خوړو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره کار اخلي. دغه مرستې چې په غیر مستقیم ډول راځي او د تولید او پانګونې په هدف ترینه ګټه نه اخیستل کیشي، د تولید کچه ورسره خرابې شي، وزګارتیا ډیره ده، او پایله یې دا ده چې قیمتونه لوړ شي، د خلکو د ژوند کچه ټیټه شي، او غربت ورسره ورځ په ورځ ډیری شي.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور چې چهارشنبه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان د 2021 کال د اګست راهیسې شاوخوا 15 میلیارډ ډالر له لاسه ورکړی دی. د راپور پر بنسټ د روان کال تر نیمایي پورې 100,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ازرخش حافظي وایي، د دولت د کارکوونکو بیکاره کېدل د اقتصاد په پاشلتیا کې مرسته کړې ده. هغه تیر جمهوري نظام ته په اشاره داسې وویل:
30 میلیون انسانانو په استازیتوب 3000 انسانانو سره یا 3000 انسانانو سره مصاحبه کوي، انجوګانو ته پیسې ورکوي چې سروي وکړي، او بیا نتیجې خپروي. د افغانستان د خزو وند په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده، دا 1 میلیارډ نه دی، زیات دی. په دې کې پټرول په دکلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې، د خزو وند تر نارینه څخه زیات دی.
لبلی خواه خغلی فرهنگ ویل
اگر طالبا واقعا همو شرایط
که چرت طالبان واقعا همه شرایط پورا او د نړیوال ټولنې باور تر لاسه کړي نو امکان شته چې له افغانستان سره په تولید برخو کې مرسته وشي او بهرنی پانګوال راشي. افغانستان ډېری طبیعي سرچینې لري، هغوی به لیواله شي چې پانګونه وکړي او په قرار قرار افغانستان له دې بحران او اقتصادي رکود نه راووځي.
میلیونونه تنه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او نمرني موادو قیمتونو ښکته کېدو ته سترګې په لار دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. د ټسلا کمپنی لومړنی الکتریک ټرک یا لاری به د دسمبر په لومړۍ نیټه مشتری ته وسپارل شي. دا لاری په یو ځل چارج تر 800 کیلومتر زیات مزل کولی شي. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
د ټسلا اجرایی رئیس ایلان ماسک اعلان وکړ چې د دغه شرکت د لاری یا کانتینر تولید پیل شو او لومړنی لاری به په دسمبر کې مشتری ته وسپارل شي. د الکتریک ویبپاڼې د راپور له مخې د ټسلا ټرک بشپړ برېښنایی یا الکتریک دی. د دې ټرک یا لاری لومړنۍ نمونه په 2018 میلادي کال کې نندارې ته ایښودل شوې وه. همغه مهال وټاکل شو چې دا ټرک په 2019 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول او حتی تر دې وروستیو پورې ګمان کېده چې دا لاری به تر 2023 پورې تولید نشي. خو ایلان ماسک د سشکال په اگست کې ناببر وویل چې د ټسلا لاری به د سشکال تر پایه په سړکونو کې حرکت پیل کړي. اوس تازه د ټسلا اجرایی رئیس تایید کړی چې د الکتریکي لاری تولید یې پیل کړی دی. ایلان ماسک پخلی وکړ چې دا ټرک به په یو وار چارج کابو 815 کیلومتره مزل وکړی شي. د ټسلا الکتریکي لاری په نووادا کې جوړی شي. د ایلان ماسک په وینا پیپسی کمپنی به لومړنی شرکت وي چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به د دوی ټرک ترلاسه کړي.
د دې خبري مجلې په روسيو کې د ازادي راډیو د سو اوریدونکو سب شوي پیغامونه.
السلام علیکم، مینوالم د ګریشو لسوالینه. ما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ مسلینو چارواک څخه د هیله ده چې دلته د غنمو د کرلو وخت دی. د تخمونه باید دی وویشي، تخمونه باید هر بزګر ته باید تخم ورکول چې دوی خپل پامځک کې غنم وکړي.
زه د غزنی له ولایت چې تاسو ته زحمت ورکوم، د شروالی او سیات یامه دلته دواړه بس چوپ راته دي. د خلکو په ستونزو هیڅ کار نه کوي، ځکه دلته دا د ډاکټر پیس 200 افغانۍ ده. هر ډاکټر سل مریضان دی ورځی ګوري، دې ته باید کتنه وشي. 200 افغانۍ پیس ډیر ده.
تر محمد خادم احمد د علم دولت د واشیر ولسوالۍ څخه وروره. دا طالبانو څومره د غشتنه ده چې دا ار اوراس په کابل کې دا بریدونه کېږي، دا را جمعې په اوراس باندې پټاونه کېږي، دارنګ پر شوانځي باندې د دې پښتنه اخر موږ د چا څخه وکړو چې ولې داسې څه کېږي. اوس خو پر افغانستان، پر ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي. باید د معلومات موږ ته وکړي چې دا د کومه طرفه ده، کومه اړه خبر موږ باندې د بریدونه کېږي. اول خو باید په کلک مخنیوي وکړي، کلک امنیتي تدابیر ونیسي، او چې هغه نسنی ولا موږ ته معلومات وکړي چې ولې موږ هر ورځ موږ خوین دی او ورونه دا داسې پټاو ښکار کېږي.
هغه طالبانو زمونږ د هغه د جمهوری نظام مایبین چې سمایبینو زیاتره د مایبونو وي، هغه اسنادونه لغوه کړي دي، د مایبي اسنادونه. نو دغه زمونږ اسنادونه دي بیرته زر تر زره دغه طالبان واپس هغه کې جوړې کړي او واپس فعالې کړي چې زمونږ ماشونه والا شي. زمونږ ماشونه هم لغوه کړي دي او زمونږ کوم فرمونه چې مونږ ډک کړي وي د مخکې نظام او دوی د لاسه هم دوی چې موږ ته کوم فرمونه ویلي وو هغه مو هم ډکړي وو، هغه هم لغوه کړي دي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزاد